په شرایطو کې چې طالبانو د خزینو د زده کړو مخه نیولې ډېری اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملک زی وایي چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړي درس دا کې کاغه آنلاین کې کتابي کې حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي، خو ستا هدف چې شي دی، ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکې، نه کاغه آنلاین کې حضوري، خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبې زده کوم، ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیند کې که په آنلاین بڑھای. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه مشتره لیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. ورتاریا نظم دونشه د املا او انشاء مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولې په واتس اپ باندې وای چې موږ استاسو د رادیو او ټلویزیون لارې لیک ولوست مزه کړای دی.
یعنی ترغت حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي، د رادیو لارې زده کړې، د انټرنیټ لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولی.
سل په سلو کې باید رادیوګانې که ټلویزیونونه دې ته وکی، یعنی ډیر انجونی ما لیدلی دی او که زموږ اوریدونکي بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دونی خوشاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید رادیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه انجونی دي که لوکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته شاید نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دي شاید راډیو ونه وري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغه سیلرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زوار زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې دغه څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د انجونې چې موږ سره په تماس کې کیږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریال ووسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستاسو څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډیره خیز د کړې وکواغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سونی سره مخ کیګونو نه بکیلو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه سونی لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساني لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړ شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چا ته هیله وربخې کلبوت ته په کې ساپو کوي، نو کېدای شي دغه هیلې دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پوهیږي که زنه له درس سره همدغه سی هر ورس پات شو مانو شاید سی ورس د انجورن لپاره مکتبونه واز شي د غرس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل خره درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تی جوړ شي. نو کله ک انلاین ذکر برابر دي نو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیله در بخلی، څومره ورته خوشاله وي.
رښتیا ده، یو خدای ده چې موږ استادان چې په بهر کې وو هغوی ټول امکانات په لاره مادیا چولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناستم که نه زه انلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره دا انلاین ټکي چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی شي انلاین پرته له دې نه شي دی او چا غږ واورم یا یې څیره وګورم، زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نشم لیدلی، نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونه شم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم. مګر نه دغه درس یې منته استادانو په څو برخو کې راکړی وو. خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچول او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې یم او یا انلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یا فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري او تا ته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او انلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري چې تر څو زمونږ خویندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي، غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی، په دې اکله تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګری د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو، د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولای شي د ریاضیات او فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی تبونه په کول کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې خونځیونه چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما له تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړي وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې انلاین زده کړو صحیح جج کړي وي، صحیح اخیستی وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کیږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې اوس دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ لپاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنې موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې ماډل لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیا یې استادان دي، شاګردان ورته ناست دي. اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي. څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ماته لږ لږې کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستوري ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نه شئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستوري ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولیټکنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس او د همدغې مستوري په ترو باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستوري ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېرچل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی یا مستوري ترلاسه کړې. ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پېژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د ده نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي چې خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک، خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې، خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې له هغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یوه ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12 ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو لارې زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې ورسای کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او دا شمیرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د رادیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم منځنی پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. دغه لپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینې نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازه د جنو پر مخلاصيږي. دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي.
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابل نظرونه لري. ځینې وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده، ځینې بیا دا ډیره مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه. د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې لری لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي، هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا با پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هیوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونا لارې دا پر مخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغه سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې لپاره آماده شول چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، ډاکټرا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولې، هلته ولاړ سي، هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره ترڅنګ دغه د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي مواد باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس دوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي، خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښېني. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې له طریقې دوی آن کیږي، کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکی هم دوی نیول سي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سي اړیکه ونسي خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پويږي نور هغه ښوونکي دوی ته پاره جواب نور کی ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی او څواوري. رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکواله سي په هر ځای کې او هر څوک لاس رسي ورته ولري. یوازي یو رادیو د پاراټیا سچ ته یوازي یو رادیو ولري، ولیکته آنلاین ذکر کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخه باندې هغه سنبال وي، ډیر قوي سمارټ فون دی او دا غزين اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټول خبرو ته غوږ ونيسي او تبه یو آرام ځای کښيني او د غي د پاره برق ته پاره ډیر ارتیاسته خول رادیو داس یو څه د چي ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان دکري او کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته چې تاسو د کتابونه واخلې نن د درس دی او د زده کړې الته استاد یو ساعت هغه د پاره درس ورکي او مکمل دوی الته د هرڅه ګوري کتاب کې او هغه هلی کچیر نه پوهېدله بیا دوی هر اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له سازان سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغه ټول شه داده چې دوی رادیو واوري د رادیو لار دغه زده کړې وکړي.
تاسو خپل کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپل د یو دس چا په توګه چې یو څه زده کړئ تجربه لري
لدی اړخه؟ ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی اوس ما لپاره ډیر مهم و. دا وسه ترڅنګ د اوس هر اونۍ کورس آی ټی په برخه کې یا بل د کونس انټيليجنس چې ورته وایي ارټیفیشل انټيليجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم دا غیس خمه ډیر څه زده کړی دي او واقعا ما لپاره جالب دي.
څومره موږ وخت تر سپمولای شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډیر وخت اړتیا نه لري چې دغه د پاره یو موټر باید ولري، تبه تګ راتګ وکړي او تبه یو سم چینه ولاړ سي او بیرته بیا راسي، ډیر وخت صاحب دی باندې مصرفيږي. ولې آنلاین دا زه چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې دی یو میستر شابان یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډیر ګټه ځنه اخستلې.
پیغام په اخر غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیا ولري، امکانات لري، مګر د بیغوري لواج اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایې؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دی او دوی وس دا وایي چې ولا زده کړې نسته او زده کړې نسم کولای یا زه څنګه وکم، هغه دی بیلابیل لارې انتخاب کړی او اوس یوازنی شی چې تل اهم کار کوي چټ جی پی ټی او د دې سره ترڅنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرام دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولای شم او کومه لار انتخاب کوم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې ان تاغې ټولې لارې ورته شي، ان چټ جی پی ټی ته داسې لارې درشي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا دوه دوه پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، دغه لارې استفاده وکړه، هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځلې ناست وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، دغه سره ترڅنګ دوی کولی سي خپل ورځنی چارې پر مخ یوسي او خپل کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي ترڅو پر ژوند دې شوي.
ګران دوستانو، دا و دې دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوې او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا وورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دې څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبینسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبینسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دې څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دې ته ضرورت لري. دې زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. کچیر دې د بدن څخه ورکس کېدلی سي انسان دغه مشکلات سره هم مخ سي. خو وو د دې څخه زیاتره چې دې هغه زیانمن دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل پتوجن دې هم د بکټریاوي په تل سره میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې و پیژندل شو. یعنی هغه ټول کې پیژندل شو و کنه به پیژندل شو خو دا زیانمن یا د پتوجن په شکل باندې په تل سره میلادي کال کې و پیژندل شو. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یې کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې شل دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې شلو دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراض ولایم رامبینسته کوي. هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناسته ده او یا هم خواګرزی دی د پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل وایروس. وایروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لزره چند واری کوشنی دی. د ی بلابیل ناروغیان دغه رقم را مبینسته کی لکه ټخی دی، انفلوئنزا د شری دی، ایډز دی او نور دی. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي. فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بل برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرم بایسته کوي، اراض ولایم را بایسته کوي. هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارښ دی، د ستوني خارښ دی، سپکته و د ټخې دی. یعنی پر هر برخه باندې دی عمله وکړي د هغې برخه اراض را بایسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی. یعنی د دې هم مثلا د اسې په انسان کې تاوان را مبینسته کوي، مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبینسته کوي. دغو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبینسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده. د پوستکي ناروغي د چ په عکس کې تاسو ویني او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجیدی او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي را مبنست کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخ ته کوي یا کورنۍ حیوانات مخ ته کوي کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه غماش په واسطه باندې را مبنست کیږي چې په انسان کې ځینې اراز را مبنست کوي هغه مثلا دی لوړه درجه تبر را مبنست کوي او یا هم خوله را مبنست کوي وینه پکې کمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کې چې اداره کوم ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریان استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د وین انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړین نسیتله دی هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان بلکې دا نه جوړین خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنست کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل جنټیک و بولو هم سي دی ویل چې سرطان د جنټیک له نظره ک وګورو یو د چاپلار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنست سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال دی د سر سرطان دی او یا هم چاغشتي اوس نو ساري ناروغيان نه هغه ناروغيان دي چې د یو شخص خپل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولای سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهم علت د پاتوجن دی پاتوجن موجو ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمه بنست کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغيان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض جواز په خپل انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای اول هم ډایبټیز یا شکر ده د سږی امراض دی کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دی او د سږی امراض دا امراض نه لکه ټخې د سږی امراض مثلا د په بدن کې یو سږی ناکامه سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دا امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغيانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وی دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لاري چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لاري دي د هوایي کسونو د لاري دي یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لاري دي
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي لخون کې بوورو چې حجره لڅو برخه جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیه په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا په لاتیني کې سیل ورته وایي خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تشکور په معنا ده وینه ورځ چې د نن ورځ ژوندې موجودات د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی خپل حجره یا ژوندک د ژوندې موجودات د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی ژوندۍ حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه د په واسطه باندې دا ویل شوی چې حجره د ټول ژوندې ارګانیزمونو یو عملی واحد دی او ټول ژوندې موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي په ټول ژوندۍ ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې ژوند درامست کېدو د خښته په توګه همیت سوي دي انسانان نشدي لسل چرن اسخه حجره لري سل ټریلیون حجره اسخه چې عادي اندازه لس مایکرومتر د حجم او د حجره هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی او انسانان دغه سل ټریلیون چې د حجره چې د هغه اندازه لس اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی په انسانانو کې تر ټولو لوی حجره نږدې یو سلو 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تر په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډیر کوچنی حجره دی چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي په طبیعت کې تر ټولو غلوې پیژندل شوې حجره د وشمرغه هغه نالقاسوي حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي خپل حجروي نظریه چې دا وایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده اول یعنی حجروي نظریه مشتدري عمده ټکي بیانوي اول در تر بیانوی چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژنې حجروي نظریه چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم در تر بیانوی چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندي موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندی نومر کړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغوی بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوندی په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغوی بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندی ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دی، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دی. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی، چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرنس پیژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرن وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات هم احاطه کړی دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کیږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده، چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخه د بیا ترمیم قابلیت هم لري، یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینی برخه تخریب سي بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي، یعنی یوه حجره په نور حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي، یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مثال غلي حجره د مخکینی حجره ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی د پخوانی حجره خواص لري، یعنی کومې نوې حجره چې منځ ته هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي، بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دوی په ویش باندې پیل کوي. په هلي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی سي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن نه ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي، لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یوې جسمي حجرې دي بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنه. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي، لومړی حجره اوږدېږي، په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدېږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې د کارپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او لمنځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلو پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې ودې او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجره منځته راوړي.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است. د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. و شزینه تکثری جوړش چې دی هغه د خپل شزینه تکثری جوړش چې د جنسي هورمونونو او هګي د تولید د القاشي ویږي، یعنی هغه کې چې القاشه وي ده او جنین د ودی او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخم دانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخم دانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د سجدلو په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډیره لویه ده. په هر تو وشتو ورځ کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شو بیا نه فیرې ته ننوځي. په هر تو وشتو ورځ کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا نه فیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي، خو کله چې هګۍ ونه سي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ورځو پورې القاسي، بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القاتر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القاتر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منستشي غړی دی، هغه شیزه چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې لدی چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی، خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمیر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څنګه وینه خارجیږي چې د حیض ویل کېږي چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای شي چې ووریزه وي هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 مور پیلیږي. ورپسې القاده. القاده جنسي او ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوت تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دې په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوت جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډیره چټکی سره ننوځي. په ډیره تیزی سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای شي چې یوازې یو سپرم تخمې ته داخليږي. څنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سری تخمې ته داخليږي. د تخمه هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي یا هم صورت ونیسي، دا غږ خورسته په پایله کې زایګوټ منځ ته راځي. په دغه وخت کې د تخمه دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمه ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. دغه پوش دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي، چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسی ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای پامان.